په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو زنوري اس نوري هر کله کوم و بوري چې د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا په افغانستان کې احتمالي حمله ته په پام لخلو اتبا او غوښتې چې د کابل لګنګونې سیمو او هغو ټلونو چې خلک ورته ډیر تاګره تکوي ځان لري وساتي. پر بهرنیانو د کوم دلیل لوري د حمله غواخ متصور ده
متر دې بریده پوری د اسلامي دولت پنامه ډاله د دې بریدو احتمالات روسه ډیر دي.
په دې اړه مو د سیاسي چارو له یو تحلیلګر سره مرکه کړې. په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت اندېښنه ښیي که نړیواله ټولنه په روغتیایي برخه کې له افغانستان سره سمدستي مرستې ونه کړي، دا هیواد به د روغتیا په برخه کې له یوې غمیزې سره مخامخ شي او مسؤلیت به د هغو په غاړه وي چې تر اوسه یې په دې برخه کې مرستې کولې.
د دوه روغتیایي مراکزو د اکمال او تمویل دنده په غاړه درلوده او د افغانستان له خلکو سره د تعهدات درلودل.
د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په دې هیواد کې اطلاعات او د خبريالانو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښوده. لخوا د طالبانو د فرهنګي کمیسیون یو غړی وایي رسنیو ته په خپل وخت معلومات ورکولو ته ژمن دي.
موږ همیشه کوشش کړی دی چې د مهمو پیښو په اړه باندې معلومات پر خپل وخت باندې له رسنیو سره شریک کړو.
په دې ترڅ کې په پکتیکا کې د دوستان په نوم راډیو مسولین وایي د طالبانو ځایي چارواکو راډیو بند کړی او دفتر هم نیولی. خو ځایي چارواکي وایي دا د سیمه ییزو پولیسو د یو پخواني قومندان راډیو و. دغه راز خبرونه په دوهمه نیمه کې د ماشومان او د ژوند په شیبو کې د ازادي رادیو دوهونی ځ خبرونه مه هروي. خو لمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد تکل دا خبرونه چمتو کړی دي.
سلام. طالبان وايي واشنگتن له افغانستان سره بشری مرستې او د خیریه ټولنو د مرستو پر سوالو کې همکاري کوي. د ملي اردو یو سرتیری چې درې استرالیایي سرتیری وژلی و د قطر له یو توقیف ځای څخه خوشې شوی. او عراقي چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرستیال مشرې نیولی دی. بشپړ خبرونه. طالبان وایي هغه امریکایي پلاوی چې په تیرو دوو ورځو کې له دوی سره په قطر کې ولیدل ژمنه کړې چې واشنگتن به له افغانستان سره بشري مرستې وکړي او د نورو خیریه مؤسسو د مرستو پر رسولو کې به همکاري وکړي. پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو د شنبه او یک شنبه په ورځو په دوحه کې له امریکایي پلاوی سره مخامخ خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د کابل نوې حکومت بلم رستندوی او مؤسسو سره ګډ کار وکړي څو اړو خلکو ته بشری مرستې په شفافیت سره ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل د طالبانو او امریکایي چارواکو خبرې صادقانه او تخصصي وي، خو په بیان کې په دې اړه چې دواړو خواوو پر کومو مسایلو توافق کړی جزئیات نه دی ورکړل شوی. طالبانو هیله ښودلې چې واشنگتن او کابل به نوي پړاو ته د خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو د رسولو لپاره ګډ کار وکړي او ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو اړیکې باید د سیاستونو ښکار نه شي. د حکمت الله په نوم یو افغان سرتیری چې درې استرالیایي سرتیری وژلی و د قطر له یو توقیف ځای څخه خوشی شوی. خو دا چې د پخواني حکومت د ملي اردو دا سرتیری اوس چیرته دی معلومات نشته. نوموړی په 2012 کال کې په یو پوځي اډه کې د دریو استرالیایي سرتیرو له وژلو او د دوو نورو له ټپي کولو وروسته وتښتید، خو وروسته ونیول شو او په 2013 کال کې په اعدام محکوم شو. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د استرالیا حکومت نن په یو بیان کې ویل د کانبرا دریڅ تل دا و چې حکمت الله باید په عادلانه ډول محاکمه شي او د خپل جنایت پر تله سزا ورکړل شي، نه دا چې به محاکمه خوشی شي یا عفو ورته وشي. حکمت الله تیر کال په سپتمبر میاشت کې د بین الافغاني خبرو په درشل کې او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقه په اساس د افغانستان له یو زندانه خوشی او قطر ته واستول شو. د قطر حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې کناړیواله ټولنه پر روغتیاي برخه کې په خپل وخت مرستې ونه کړي نو په افغانستان کې بلوي بشري ناورین راشي. د امي روغتیا وزارت د صحي خدماتو د وړاندې کولو موین عبدالباري عمر نن ازادي رادیو ته ویل د هیواد د روغتیاي سکتور په سلو کې اتاتیا پر بهرنیو مرستو ولاړو. خو د دې مرستو له بندېدو سره د پوینا په ټول هیواد کې 2300 روغتیاي مرکزونه تړل شوي دي. ښاغلي عمر ویل چې نړیوال په دې برخه کې مسؤلیت لري.
دغه ناورین پړه به د هغه چا په غاړه وي چې مخکې د دوه روغتیاي مراکزو د اکمال او تمویل دند په غاړه درلوده، او د افغانستان له خلکو سره د افغانستان له ولس سره تعهدات درلودل، او په دغه برخه کې د افغانانو سره مرستې کولې.
لدې مخکې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف د افغانستان د روغتیايي سکتور د سقوط خبرداری ورکړی و. یونیسف ویلي دي چې د خوارځواکۍ له کبله نږدې 1 میلیون افغان ماشومان د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. لازادې راډیو خبرونه اوري. د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرستیال مشر په عراق کې نیول شوی دی. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمي نن پر ټویټر په یو بیان کې دا خبر ورکړ. غلی کلی د داعش مخکخ غړی سامی جاسم چې د دې ډلې د پخوانی مشر ابوبکر البغدادي مرستیال هم د عراق استخباراتو نیولای دی. کاظمي په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. بغدادي په 2019 کال کې د سوریې په شمال لویدیځ کې د امریکا د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. جاسم د داعش له هغو مشرانو څخه و چې متحدو ایالاتونو یې د نیولو لپاره جایزه اعلان کړې وه. د هند او چین پوځي قومندانانو پرون د سرحد له یوې لانجمنې سیمې د خپلو پوځیانو د شاته کولو په اړه بحث وکړ. دا ځواکونه له نږدې 2 کلونو راهیسې په دې سیمه کې دېره وو چې وخت نا وخت یې په خپلو کې خونړۍ شخړې هم کړي دي. د هند د پوځ وویاند ویلي دي چې د دواړو هیوادونو قومندانانو په تیرو 2 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د چین په مولدو ښار او د هند په لداخ سیمه کې سره وکتل. هغه ویلي چې نن به احتمالا د دې کتنو په اړه یوه ګډه اعلامیه هم خپره شي. که څه هم دواړو خواوو په وروستیو څو میاشتو کې د پانګونګ څو ګوګرا او د کلوان درې د شمالي او جنوبي څنډو له ځینو ناکرارو سیمو خپل پوځیان ایستلي، خو لا هم په سیمه کې د دواړو هیوادونو د پوځیانو حضور دوام لري. او د ګرجستان د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلي معالج ډاکټر وای نوموړی په روغتون کې درملنې ته اړتیا لري. د هغه ډاکټر په یو ټلویزیوني مرکه کې چې پرون خبره شو ویلي دي چې د پخواني ولسمشر صحي وضعیت په خرابېدو دی. ساکاشویلی چې له اتکلن غیابت وروسته د سیمه ایزو انتخاباتو په درشل کې ګرجستان ته ستون شو. د اکتوبر په لومړۍ نیټه له نیول کېدو وروسته د نه خوړو اعتصاب پیل کړ. ښاغلی ساکاشویلی چې په 2013 کال کې په غیاب محکوم شوی و په وروستیو 2 کلونو کې په اوکراین کې اوسېده.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم اول ولې د ازادي رادیو په وی پړنه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار امیر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لمړی موضوع ته د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا په افغانستان کې خپل وګړو ته خبرداري ورکړې چې په کابل کې لګڼګونو سیمو او هغو هوټلونو چې تګراتک د خلکو تګراتک ورته ډیر زیات دی ځان لري وساتي. دا خبرداري داسې مهال ورکول کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې څو حملې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش واخیست وشوې. که څه هم د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا له افغانستان په زورګونو خپل ادبا د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه د پوځي الوتنو د بهیر په ترڅ کې چې د اګست په 1 پای ته ورسید ایستلی، خو بیا هم د دې هیوادونو او یو شمېر نورو هیوادونو په سلګونو ادبا تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي. له افغانستان په خوندې توګه د امریکایي وګړو او د نورو هیوادونو د ادباو ته د وتلو زمينه برابرول په قطر کې د طالبانو له استاد سره د امریکایي پلاوی د خبرو یو مهم ټکی و. هغه خبرې چې د وهي تیر دوه ورځې انکور بنوه. نور جزئیات د مجیب حبیب زی پرپور کوي.
امریکا او برتانیا په افغانستان کې له خپل وګړو وغوښتي چې د شته غواخونو په دلیل خپل ځاني امنیت ته پام وساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دغه هیواد ادبا د لا مستحمو ځایونو په ځانګړتوګه له سیرنا هوټل څخه چې تر ډیره میلمانه یې بهرنیان وي ځان لري وساتي. په لامه کې راغلي هغه امریکایي وګړي چې په سیرنا هوټل کې دننه یا ورته نږدې اوسي باید د امنیتي غواخونو له کبله ژر تر ژره له هغه ځایه ووځي. د امریکا سربیره د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم لخپل وګړو وغوښتي چې د امنیتی تهدیداتو د زیاتېدو له امله په کابل کې په مزدحمو سیمو کې په هوټلونو کې له اوسېدو ډډه وکړي. د امریکا او برتانیا حکومتونه په داسې حال کې په افغانستان کې خپل وګړو ته خبرداري ورکوي چې لا ګڼګونو ځایونو ځان لري وساتي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش ډلې حمله هم زیاتې شوې دي. داعش ډلې په خپل ورستۍ حمله کې چې د ځانمرګي په وسیله 13 جمعه د کندوز ښار په سید آباد سیمه کې د شیعیانو پر یو جمعه تر سره کړه، چې باندې 50 کسان یې ووژل او 150 تنه نور یې ژوبل کړل. لا دغه بریډ یو ورځ وروسته په کابل کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د داعش ډلې د ختمولو په هدف یې عملیات پیل کړي. داعش ډلې د اگست میاشتې په وروستیو کې کله چې امریکایان د افغانستان څخه د وتلو بهیر پر مخ پیولو، هم یو ځانمرګ حمله تر سره کړه چې په کې لخت تر لګه د 150 امریکایي وګړو په ګډون نږدې 200 کسان ووژل شول او لسلو ډیر نور ټپیان شول.
دا چې د امریکا د متحده ایالاتونو او بریتانیا اتباع په افغانستان کې له څه ډول امنیتي ګواښ سره مخامخ دي، بیا هم زموږ همکار مجیب حبیب زید سیاسي چارو له پو حکمت اعظمي سره مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلی چې د دغو وګړو په وړاندې د کومې ډلې د بریت ډیر احتمال شته.
دا هوټلونه چې تاسو یاد کړل دا هغه ځایونه دي چې امریکا او نورو هیوادونو د خپل اتباعو لپاره ټاکلي دي چې تر څو کولی شي دلته دوی اوسېږي او د هغه ځای څخه کم د انتقال کم پروسې مخکې ځي دوی د هوټلو څخه میدان هوایي ته انتقال کړي. دا مهمه ده کله چې بحث د حملاتو راځي یا د تهدیدونو راځي، تر ډېره بریده پورې د اسلامي دولت په نامه ډله د دې بریدونو احتمالات تر اوسه ډېر دي او دا ډله توانېدلې چې داسې عملات وکړي چې تصور یې نه کېدی. بالخصوص وروسته دینه چې کابل طالبانو تر ولکې لاندې راغلی دا ګروپ خپل حضور لا هم زیات کړی دی. خو سوال د همیشه دا و چې آیا داعش ډله په افغانستان کې دومره قوي ده او د دې توانایي لري چې داسې مشخص انتحاري حملې او یا هم نورې چاودنې وکړي چې هغه د تخنیکي لحاظه ستونزمنې دي. زما معلومات دا دي چې هغه پاکستاني ډلې بالخصوص لکه لشکر طیبه او جیش محمد چې د طالبانو سره همکاران و هغه خپل همکاري طالبانو سره وسم ساتي او په دې فکر کې دي چې داعش تر نامه لاندې افغانستان کې خپل عملات زیات کړي. او دومره مهم مسله دا ده چې په داخله طالبانو کې ځینې کړي بالخصوص چې افراطي نظریې باندې باور لري هغه هم د دې طرفدار دي چې د داعش سره همکاري وسي او داعش هم لا تقویه شي.
د امریکا سره د اندېښنه خو ولې ده؟ آیا طالبان نشي کولای یا هم په ډاګه امریکا ته ویلي یا ورسره مننه چې موږ د تاسو د اتباع او امنیت نشو خوندي ساتلای چې د اندېښنې راپورته شوی کې څنګه؟
زه فکر کوم افغانستان یو ډیر بد حالت روان دی. بد حالت په دې روان دی چې خدای مکړه موږ د افغانستان سره بدوا مسیر جوړ نه شي. د شیګانو پر وړاندې باندې او د نورو مذهبي اقلیتونو پر وړاندې باندې حملات خپل اوج ته رسیدلي دي. مثلا که چیرې دا حملات ادامه پیدا کړي، زه فکر کوم داسې هیوادونه او داسې ډلې به پیدا شي چې د داعش په خلاف باندې یو سکتریان یا مذهبي جنګ شروع شي. یو مسله دا ډېره مهمه ده. دوم دا دی په دې کې شک نشته چې د دغه عملیاتو په زیاتېدو هغه طالبان چې د امریکا پر خلاف باندې جنگ کوي چې امریکا باید ووځي، هم هغه طالبان به بالاخره مجبوره کیږي چې تاسو زموږ سره حمایت وکړي. اگر چې طالبان تر اوسه ویل دي چې موږ د امریکا همکاري ته ضرورت نه لرو داعش په ځپلو کې، مګر دا که دا اور لمبې زیاتېږي هماغه طالبان چې د امریکا پر وړاندې جنگ کړی هغه به د امریکا سره غوښتنه کوي چې تاسو داسې زموږ سره همکاري وکړي په شمول د امریکا د یو بیا فوځي حضور په افغانستان کې. نو بهتر دا د چې طالبان هغه افراطي ډلې په خپل مابین کې چې هغه خونسا کې بغل ته کې یو دوه مسله دا چې خارجي جنگیالي پر وړاندې باندې چې خارجي ترستان چې په افغانستان کې د طالبانو کوي حامیان او ملګري دي هغه باید سرکوب شي.
د سیاسي چارو تحلیلګر حکمت اعظمي و چې خپل نظر را سره شریک او په دې اړه چې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو او بریتانیا اتباع ته څه ډول امنیتي ګواښ متوجه دی او دغه ګواښ د کومې ډلې له لوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت اندېښنه ښیي چې نړیواله ټولنه په روغتیا برخه کې له افغانستان سره سمدستي مرستې ونه کړي، دا هیواد به د روغتیا په برخه کې له یوې غمیزې سره مخامخ شي او مسؤلیت به د هغو په غاړه وي چې تر اوسه په دې برخه کې مرستې کولې. د عام روغتیا وزارت چارواکي وایي د افغانستان روغتیایي سکتور اتیا سلنه پر بهرنیو مرستو ولاړو چې په بندېدو سره په ټول هیواد کې 2300 روغتیایي مرکزونه انتړل شوي دي. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان د روغتیایي سکتور په اړه د نړیوالو د اندېښنو په دوام د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت منی چې وضعیت اندېښمنون کړي. د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي ک نړیواله ټولنه له روغتیایي سکتور سره په خپل وخت مرسته ونه کړي، افغانستان بل لوی بشري ناورین سره مخ شي. د اندېښنې وروسته تر دې مطرح کیږي چې کابل ته سفر وروسته د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یا یونیسف مرستیال اجرایی رئیس عمر عبدو وویل د افغانستان روغتیایي سیستم تل منځتلو په حال کې. د سازمان د خپل مرستیال اجرایی رئیس له قوله په یو خبر پاڼه کې لیکلي کله افغانستان سره په خپل وخت بشري مرستې ونه شي دا هیواد به له یو ستر ناورین سره مخ شي. خبر پاڼه کې دا خبرداري هم ورکړل شوې چې د جمیرا رسیدو او د روغتیایي وسایلو او تجهیزاتو کمښت د افغانستان روغتیایي سیستم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او تر څنګ یې خوارزواکي هم د 1,000,000 افغان ماشومانو ژوند ګواخي. خغلی عبدی چې د یونیسف لسیمیز رئیس جورج لاریا اجي سره د کابل اندرا ګاندی روغتون ته تللی وایي د خوارزواکي په څنګ کې لزګونه ماشومان لیدلي چې ژوند دی له ګواخ سره مخ وو. اسهال، شرع او پولیو هغه نورې ناروغۍ دي چې د یونیسف د اجرایی مرستیال اندېښنه یې راپورته کړي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې هر څه ژر د افغانستان له روغتیایي بنسټونو سره مرسته وکړي. هغه ویلي وضعیت دومره ترینګلی شوی چې ښایي روغتیایي سیستم څو ورځو کې له منځه ولاړ شي او افغانستان له یو ستر بشري ناورین سره مخ شي. د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت د روغتیا وزارت د خدمتونو وړاندې کولو مرستیال عبدالباري عمری ازادي راډیو سره خبرو کې د دې وضعیت مسؤل هغه څوک بولي چې له افغانستان سره یې مرستې بندي کړې دي. د خاغلی عمری په خبره د افغانستان روغتیایي سکتور اتیا سلنه په بهرنیو مرستو ولاړو چې په بندېدو سره په ټول هیواد کې څه د پاسه 2300 روغتیایي مرکزونه تړل شوې دي.
د روغتیا وزارت چې دا یو غیر سیاسي وزارت ته ده باید د نړیوالو سیاسي اجنډا ته داخل نشي. په دې باندې د نړیوال بانک، په دې باندې د نور صحي سازمانونه، نور خیریه سازمانونه، نړیوال خیریه سازمانونه دي په خپل پریکړه دي او نظر ثانی وکړي، تجدید نظر دي ور باندې وکړي، د افغانانو سره د خپل مرستې ته دوام ورکړي، خپل مرستې نه بندي. چیرته دوی خپل مرستې بندې کړي کېدای شي موږ له یو ستر ناورین سره مخ شو چې د هغه ناورین پړه به هم به دوی په غاړه.
د افغانستان روغتیایي سکتور د زیانمنېدو په اړه د روغتیا نړیوال سازمان هم اندېښنه ښودلې او هر سجر یې په دې برخه کې د مرستو غوښتنه کړې. پرون په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو ایف پی مشر هم وویل په دې هیواد کې د بېوزلۍ کچه لوړېدونکې ده او تر 14 میلیونه زیات کسان خواړه نه لري چې 2 میلیونه یې ماشومان دي. میک ګروارتي وویل افغانستان دا مهال تر بل هر وخت ډیر د بشري بحران د مخنیوي لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري.
سوالس میونه وګړي د وچکالۍ او جګړو له امله د لوږی او بیوزلۍ سره مخامخ دي چې 2 میلیونه ماشومان هم پکې شامل دي. موږ اندېښنه لرو چې دا شمیر به نور هم لوړ شي. د خوړو نړیوال سازمان د دې رامنځته شوي وضعیت د مخنیوي لپاره د نورو بشري مرستندویا بنسټونو سره یو ځای کار کوي.
د جمهوري نظام له سقوط وروسته له افغانستان سره نړیوالې مرستې په ټپه ودرېدي. د کار د افغانستان ټولې برخې اغیزمنې کړې خو تر ډېره یې روغتیایي سیستم وځپه. د افغانستان له روغتیایي مرکزونو د ازادي راډیو د خبریالانو د معلوماتو پر بنسټ همدا اوس په ډېرو روغتیایي مرکزونو کې درمل نشته او خلک د روغتیا پالانو لنه پاملرنه هم سر ټکوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په دې هیواد کې اطلاعاتو ته د خبریالانو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې. دغه کمیټې دغه اندېښنه په یو نوي راپور کې راپورته کړې او ویلي دي په دې هیواد کې له 80% زیاتې رسنۍ تړل شوې چې له امله یې ډېر مسلکي خبریالان هم له هیواده وتلي او د رسنیو خبری پوښښ کیفیت د پخوا په پرتله اوس خراب شوی دی. طالب چارواکي بیا وایي دوی د اطلاعاتو ورکونې ته ژمن دي او په دې برخه کې ځینې اقدامات هم کړي دي.
لتیری ونی میاستی را پدې خو د افغانستان د رسنوی او بیان ازادۍ په برخه کې ستر بدلونونه د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې اندیښنه خوده چې لتیری ونی میاستی نه په زیاته موده کې لکه چې طالبان په ټول افغانستان واکمن سوي اطلاعات او تدنه لاسرسي ترڅنګ خبريالان له فزیکی تاوتریخوالي او اقتصادي ستونزو او کړاوونو سره مخ دي. دغه کمیټې په خپل یو تازه خبر سوي راپور کې ویلي په دې ورستیو کې ځینې خبريالان ان وزل سوي چې په خبره د کار نور خبريالان هم ویرونی او په کارونو یې اغیز کړای دی. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د خپل دغه راپور په یو برخه کې ویلي وروسته لدی چې او یا سلنې څخه زیاتې رسنۍ د بیلابیلو لاملونو له امله وتړل شوې او دا چې یو شمېر زیات مسلکي خبريالان له هیواد څخه بهر ووتل اطلاع رسونه او د کره خبرونو د دوران کچه تر ټولو هغه چیچې کچې ته رسیدلې ده. دا تشه د افغانستان په ولایتونو کې ډیره تر سترګو کیږي. دا چې د رسنیو اطلاع رسونې کیفیت کومې خواته ځي په ډیرو عواملو پورې تړلې موضوع ده. د نړیوالو مرستو څرنګوالی، اقتصادي وضعیت، د امنیت او تقنینی اسنادو په اړه رسنیو ته د حکومت د ژمنتیا کچه هغه مسایل دي چې د رسنیو د اطلاع رسولو پر کیفیت مثبت یا منفي اغیز درلودلی سي. یو شمیر خبريالان او د رسنیو مسولین د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د راپور سم بولي او وایي چې افغان رسنۍ د یو تیارې او ناڅرګند برخلیک په لوري د حرکت په حال کې دی. د آریانا نیوز ټلویزیون د نشراتو مشر شریف حسن یار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بدون شک دسترسی به معلومات بسیار زیاد محدود شده.
لشک پرته چې معلوماتو ته لاسرسی کم شوی او رسنۍ هم هغه ډول چې د افغانستان د ورځنیو پیښو او حالاتو په اړه باید راپورونه ورکړي نه شي کولای. رسنۍ محدودې شوي او دا سانسور دوه ډوله دی. یو دا چې خبريالانو خپل ځانونه سانسور کړي او بل دوی د هغو فشارونو له امله چې په دې وروستیو کې پیښې رامنځته شوي محدود ګرځول کیږي.
ځینې خبريالان وایي که دا محدودیتونه همداسې دوام وکړي ډیر نور خبريالان به هم خپلې دندې پرېږدي. د یوې خصوصي رسنۍ خبريال توفیق صدیقي چې په خبره یې څو موده وړاندې په کابل کې د یو لاریون د خبري پوښښ پر مهال د طالبانو له لوري د وهلو ډبولو تر څنګ د دریو ساعتونو لپاره بندي سوی هم و، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د وروستیو حالاتو په اړه ډیر اندېښمن دی.
لبد مرغه کله چې طالبان کابل ته ننوتل د خبريالانو وضعیت د یوې یا دوه ورځو لپاره ښه و، مګر له هغې وروسته په ژورنالستانو او رسنیو محدودیتونه سخت ولګول شو. زه فکر کوم که چیرې دا محدودیتونه چې لا هم پلي دي دوام ومومي د رسنیو ډېر کارونه په بند شي او ژورنالستان به هم خپل کارونه پرېږدي.
خو طالبان بیا دا ادعاوی ردوي. د طالبانو په مشرۍ حکومت د فرهنګي کمیسیون یو غړي احمد الله وسیق ازادي راډیو ته وویل دوی د بیان ازادۍ او خبريالانو او رسنیو سره معلوماتو شریکولو ته ژمن دي.
ل رسنی سره جزئیات شریکول او معلومات ورکول د ازموږ مسولیت ته او موږ همیشه کوشش کړی دی چې د مهمو پیښو په اړه باندې معلومات پر خپل وخت باندې ل رسنی سره شریک کو او د دې لپاره موږ مختلفې لارې خلاصې پریښې دي. همدغه سید جنو مهمو وزارتونو لپاره ویندویان او مطبوعاتي مسولین ټاکل سوي دي چې هغه هم پر خپل وخت باندې خپل اړوند معلومات ل رسنی سره شریکوي.
خغلی وسیق وایي دوی هڅه کوي د رسنیو د کیفیت د بیرته لوړولو لپاره نور اقدامات هم ترسره کړي. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه په داسې حال کې د رسنیو او خبريالانو پر وضعیت اندېښنه ښیي چې شاوخوا یو اونۍ مخکې د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې د یو نظر پوښتنې په خبرولو سره ویلي و چې دا مهال یوازې 30% رسنۍ په افغانستان کې فعالیت کوي چې هغه هم د معلوماتو د نشتون، امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په همدې موضوع کې تمکیږو. په پکتیکا کې د دوستان په نوم راډیو مسولین وایي د طالبانو ځایي چارواکو راډیو بند کړی او دفتر هم نیولی دی. خو د دې ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ د چارو مسولین وایي دا یوه خصوصي راډیو نه، بلکې د سیمه ییزو پولیسو د پخواني قومندان راډیو او په دې اړه د وزارت پریکړې ته منتظر دی. وخت د طالبانو له رسیدو رئیس په افغانستان کې ډیر خصوصي رسنۍ د فشارونو او اقتصادي ستونزو له امله بندې شوې او ډیرو خبريالانو هم خپل کارونه پرېښېدي. نور په دې رپورت کې
لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، خصوصي رسنۍ نه یوازې دا چې له اقتصادي بحران سره مخامخ دي، طالبانو پر محدودیتونه وضع کړي، بلکې د ګڼو رسنیو د تړل کېدو او د غصب راپورونه هم ورکول سوي دي. په پکتیکا ولایت کې د دوستان خصوصي راډیو مدیر مسول عثمان ساحل ازادي راډیو ته ویل لکه چې طالبانو پر افغانستان او په تیر بیا پر پکتیکا باندې ولکټینګ کړي، نور سره سمې د دوستان په نوم د دوی دا راډیو هم غصب کړي ده. نوموړی وای د یاد راډیو لپاره د خانزاده کاروان په نوم د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت رسمي جواز هم په لاس کې لري. ساحل وای طالبان اوس د راډیو په ودانۍ کې پوسټا جوړه کړي او خپل جنگیالي پکښې کې ځای پر ځای کړي دي او دوی ته اجازه نه ورکوي چې خپل راډیو ته ورسي.
ټول افغانستان یې تر کنټرول لاندې راوستل او له هغه مودې راهیسې زموږ د راډیو ودانۍ، د راډیو ټول وسایل هر څه د دوی تر واک لاندې دي. حتی زموږ سره د راډیو ځینې وسایل زموږ له همکارانو سره چول هغه هم وغوښتل. دوی موږ ته زنګونه وهل چې د راډیو هغه وسایل چې له تاسو سره دي هغه هم باید راوړی. زموږ همکارانو هغه وسایل هم ورکړي ول.
د معلوماتو پر اساس د دوستان په نوم پیم راډیو په 2013 کال کې د پکتیا په اورګون ولسوالۍ کې خپرونې پیل کړي چې د یادی ولسوالۍ ترڅنګ د پکتیکا په مرکز او نورو ولسوالۍ کې هم خپرونې کولې او د یوې ښځې په ګډون 13 تنه کارمندانو په کښې کې کار کولی. له دې وړاندې داسې نور راپورونه هم خپاره سوي وو چې پر افغانستان د طالبانو په واکمنۍ سره د بیان ازادي او د رسنیو فعالیتونه له ستونزو سره مخامخ سوي دي. په دغه هیواد کې د ځینو رسنیو مشرانو او خبریالانو ویلي چې د طالبانو د مستقیم او غیر مستقیم فشارونو له امله سانسور کولو ته اړ سوي دي. په افغانستان کې د رسنیو د پروګرامونو او خبرونو سانسور هغه بله ستونزه ده چې د دوی فعالیتونه یې د محتوا له اړخه هم زیانمن کړي دي. د پکتیا د اطلاعات او کلتور رئیس محمد امین حذیفه هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې د دوستان په نوم د راډیو د دوی له لوري تړل سوې ده. نوموړی وایي یا د راډیو خصوصي نه ده، بلکې په دغه ولایت کې د سیمه ییزو پولیسو د پخواني قمندان عزیز الله کاروان ده.
دوستان غږ راډیو دا چې د دوستان غږ راډیو د دوی اوس اړولی جواز اوس جوړ کړی ده. دا مشهوره د کاروان شاید تی بی پی نزیز لا کاروان دا دی غرار دو دا دی کاروان غک پنا مو دا را دو مشور دا مونگ نتروس مونگ را خیشت دا شخص کلیم دا نمو دیتا ور کلی دا دیتا موز دا دی پیل التاس یکی چی دی وزارت سو خواه کم ادایت وسو تای در کون نمو مونگ شخص کلی دا نمو را خیشت دا دی وزارت ادایت هم توجیه دی.
بلخوا د افغانستان په سویلي ولایت روزګان کې هم د جراوت ژغ راډیو مسولین وایي چې وسلوالو طالبانو یې لومړی راډیو چور کړی او وروسته یې غصب کړی ده. د یاد راډیو مسول محمد عمر وزیری ازادي راډیو ته ویل څلور میاشتې مخکې کله چې طالبانو جراوت ولسوالۍ ونیول نو طالبانو د دې د راډیو وسایل ورڅخه یوړه او تر نن پورې بیا ورته نه دي ورکړي.
تر اوسه پورې موږ ته د زموږ د راډیو ټول چور سوی وسایل یا لوټ سوي وسایل چې هغه تخنیکي وسایلو، برقي وسایلو، نشراتي وسایلو موږ ته نه دي راکول سوي، د دوی په واک کې دي. د دوی نیمو یا درې میاشتو په تیرېدو سره زموږ نشرات بندي، راډیو د منځه وړل سوي ده مکمله، او موږ ته تر اوسه پورې هیڅ ډول مثبت جواب د دوی له لورې نه دی راکړل سوی.
خو د طالبانو په مشرۍ د حکومت د فرهنګي کمیسون غړي احمد الله وسیق د تلې پر 18 نیټه ازادي راډیو ته ویل چې ډېرې رسنۍ د خپلو مالي ملاتړو له لاسه ورکولو له امله له ستونزو سره مخ دي او دوی د بیان ازادي ته ژمن دي.
ستاسو له پیغامونو
د طالبانو د راتګ سره په افغانستان کې د بیکارۍ کچه مخ پر وړاندې روانه ده او تاسې وینئ چې ګڼ شمېر ځوانه طبقه کوشش کوي تر څو افغانستان پرېږدي، د مختلفو لارو کوشش کوي، د ایران لارې ترکیه ته واوړي یا پاکستان له لارې. نو کار ده چې نوې ایران شوې کړي نو د ځوانانو د بهتره ګرځولو لپاره کوټلې ګامونه واخلي تر څو ځوانان وکولی شي هم په هیواد کې پیسې ترلاسه کړي، کاروبار وکړي، او دې ترڅنګ به دولت د دوی په شتون کې ښه چلیږي. ډیره مننه.
السلام علیکم، د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. دغه د طالبانو د نظام نه مې دا غوښتنه ده چې هغه سربازان چې دغه دولت کې وظیفه اجرا کوله، د هغه سربازانو دوه میاشتې معاشونه په دولت پاتې دي. دغه چې زمونږ معاش هم پاتې ده دوه میاشتې، نو د دونه مې دغه هیله ده چې دغه معاشونه طالبان دغه عسکرو ته ورکی. نو ډیرم مننه.
السلام علیکم رور الحمودین ما کودان نه زنګ واخره دلته بازارونه ډیر زیات خراب دي نرخونه جک شوی دي موږ د طالبانو څخه دا غواړو چې نرخونه کنټرول کړي خلک ډیر څنګه کړهونه سره مخ شوی دي
دا چې اسلامي امارت تر یوې میاشتې نه زیات وخت وروسته چې واک ته رسېدلی دی او در همغې ورځې نه وایي چې پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه پرانیستل کېږي خو تر اوسه هېڅ درک ونه لګېدو. نور دې مونږ په انتظار کې نه پرېږدي، خپله وروستۍ پرېکړه د اعلان کې که شروع کوویم او که نه شروع کوویم، ځکه چې تعلیمي کال نور په خلاصېدو دی. نو دا چې یوه ورځ وخت هم وځي ستونزې ډېرې راولاړېږي، نو پوهنتونونه د طالبانو نه غواړم چې زر نور پرانیستل شي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه چې زموږ د غږ ثبتونکي ماشین کې پرېښي وو کورمو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل درته خبرو. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مهیروي د ماشومانو لپاره او ژوند په شیبو کې. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. اوس به احمد تکل ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
طالبان وایي هغه امریکایي پلاوی چې په تیرو دوه ورځو کې له دوی سره په قطر کې ولیدل ژمنه کړې چې واشنگتن به له افغانستان سره بشري مرستې وکړي او د نورو خیریه مؤسسو د مرستو په رسولو کې به همکاري وکړي. د حکمت الله په نوم یو افغان سرتیری چې درې استرالیایي سرتیری په 2012 کال کې په یو پوځي اډه کې وژلي وو د قطر له یو توقیف ځای څخه خوشی شوی دی. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې نړیواله ټولنه په روغتیایي برخه کې له افغانستان سره په خپل وخت مرستې ونه کړي نو په دې هیواد کې به یو لوی بشري ناورین رامنځته شي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرستیال مشر په عراق کې نیول شوی دی. د عراق صدراعظم نن دا خبر ورکړی او لیکلی دی چې د داعش مخکښ غړی سامی جاسم چې د دې ډلې د پخواني مشر ابوبکر البغدادي مرستیال هم د عراق استخباراتو نیولی. د هند او چین پوځي قمندانانو پرون د سرحد له یوې لنجمنې سیمې د خپلو پوځیانو د شاته کولو په اړه بحث وکړ او د ګرجستان د پخواني ولسمشر مالج ډاکټر وایي نوموړی په روغتون کې درملنې ته اړتیا لري. د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلي ډاکټر په یوه ټلویزیون مرکه کې ویلي دي چې د ساکاشویلي صحي وضعیت په خرابېدو دی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د ماشوم د حقونو په نننۍ خبرونه کې د واکسین د ارزښت په اړه خبرې کوو. لمون سره میلمه د ماشومان په برخه کې متخصص ډاکټر ګلخان ایوب دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته خره لیستري نشي
ډاکټر اتاګ نام نه لای مننه کوم.
په پیل کې درته وایي چې ماشوم ته لکوم عمر څخه واکسین باید پیل شي.
لومړنی واکسین چې زمونږ په پروګرام کې ماشومانو ته تطبیق کیږي هغه د تور زیړی واکسین دی او دغه واکسین چې دی ډیر کم وخت لري. یعنی دا واکسین کله چې ماشوم وزېږي د په لومړیو سلی رساتو کې یعنی د یوې ورځې په دننه کې باید دا واکسین ماشوم ته تطبیق شي. د دې په څنګ کې په دې لومړی ورځ باندې مونږه ماشوم ته د پولیو واکسین هم ورکو او د دې په څنګ کې توبرکولوز یا د سل یا د نری رنز د ناروغي د مخنیوي لپاره واکسین ورکو.
درته ویلای شي چې څو ډول واکسینونه مونږ لرو.
دیر لس واکسینونه لرو چې دا دیر لس واکسینونه د لسو وژن کو خپل پاتې معلولون کو ناروغي مخنیوي کوي. البته دا لس ناروغي په خپل ذات کې لس نه دي، ځکه دغه یو یو ناروغي چې دا دغه په واکسین چې مخنیوي کیږي دا د خپل ځان لس نورې ناروغي زیږي. تور زیړې کولای شي چې په انسانانو کې لکه د زیګر سرطان رامنځته کی، د زیګر هغه پړسوب رامنځته کی او دغه د ګېډي پړسوب چې هغه تیبي استلای او اسایتس دانو هغه آرترایټس رامنځته کوي. دا د بدن هر غړی اخته کولی شي، یعنی د سږونه نیولې ده تر زړه، پښتورګو، همداسې پوستکی، اډوکی، بندونه، دا ټول اخته کولی شي. نو که چیرته دې ټولو ته نظر واچو، دغه هر یوه ناروغي چې په واکسینې مخنیوی کیږي دا یوازې یوه ناروغي نه ده، دا د خپل ځانه ډیر زیات آفتونه زیږي. خو لنی کمرغه چې مونږه د دې ټولو ناروغیو د مخنیوي لپاره ډیر ګټور او اغیزمن واکسینونه په خپل پروګرام کې لرو.
bale اوس که په دې خبرې وکړو چې واکسین چې کله تطبیقیږي، مثلا تر څو کلنۍ پورې څو دورې باید ماشوم ته ولګول سي، او د پولیو واکسین خو معلومدار خبر څه د خولې لارې ورکول کی؟
د لومړۍ ورځ باندې درې واکسینونه چې هغه د نری رنج یا توبرکولوز واکسین دی، همداسې د پولیو واکسین دی او د تور زیړي واکسین دی ماشوم ته تطبیقیږي. او کله چې ماشوم بیا د 15 ورځو شو یا یوې نیمې میاشتې ته ورسید، نو بیا ماشوم ته د واکسین دویمه دوره پیل کیږي. او بیا د یوې میاشتې په واټن باندې ماشوم دوه نیم میاشتنۍ ته ورسید، درېیمه دوره د واکسین ورته تطبیقیږي. او کله چې ماشوم درې نیم میاشتنۍ شو، نو بیا دې ته څلورمه دوره د واکسین بیا تطبیقیږي. او همداسې بیا کله چې ماشوم نه میاشتو ته ورسید، بیا په نهو میاشتونو کې بیا ماشوم ته هغه 15مه دوره د واکسین تطبیقیږي. یعنی تر یو کال پورې باید ماشوم ته 15 ځلې د ستنو د لارې او یا د خولې د لارې نه د پولیو واکسین او د هغه د نس ناستي د مخنیوي په خاطر باندې چې د روټا واکسین ورته ویل کیږي، دا ماشومانو ته تطبیقیږي. نو په لنډ ډول سره تاسو ته ویلی شم چې کله چې ماشوم یو کلنۍ ته رسیږي، نو د یو کلنۍ ته د رسیدو د مخه باید 15 ځلې دا په روغتیایي مرکز کې واکسین شي.
له واکسین وروسته ځینې ماشومان تبه کوي، دغه وخت کې بیا کورنۍ په دوی باندې کورنۍ درملنې هم کوي، په دې عقل تاسو وایي آیا له واکسین وروسته تبه معمولی خبره ده؟
بلې، دې ته د واکسین نارمل اړخیزې اغیزې ویل کیږي. یعنی واکسین دا معنا لري چې کله چې یو ماشوم کې تبه پیدا شوه، نارامي پیدا شوه، او یا هغه د ستنې د زرق په ځای کې د سي سوروالی او پړسوب رامنځته شو، دا د واکسین د ښه تطبیق نښه ده. نو که چیرته دغه شی نه په یو ماشوم کې پیدا کیږي، دا معنا لري چې دا واکسین په هغه صحیح تخنیک باندې ماشوم ته تطبیق شوی دی. نو زمونږ هیوادوال باید د دې اړخه اندېښنه ونه کړي، او د دې د درملنې په خاطر باندې یا د دې نارامۍ د لمنځه وړلو په خاطر باندې دوی کولی شي چې په ماشوم د تبې د سړولو په خاطر باندې داسې لمدې ټوټې ور باندې کیږي. او د دې په څنګ باندې هغه د پاراسټامول د درمل دی، د دوا د درد او د تبې ضد درمل دی، د مونږ نږدې ټولې میندې او کورنۍ د دې سره آشنایي لري. بیا کولی شي چې هغه د پاراسټامول شربت ماشوم ته ورکړي، او دغه درد او نارامي د دې سره بیا کرارېدلی شي. خو دا خپله دغه نارمل اړخیزې اغیزې چې د واکسین د تطبیق نه یوه ورځ وروسته یا په هماغه شپه باندې ورته پیدا کیږي، دا د اندېښنې وړ نه دي.
یو شمېر کورنۍ لیدل کیږي چې د واکسین پر وړاندې ډېر بې پروا دي، ماشوم ته واکسین نه لګوي او داسې یو عادي مسله ورته ښکاري. داسې کسانو ته تاسو څه وایي؟
په جدیت پوښتنه کوو، د واکسین ګټې ډېرې زیاتې دي. یعنی په اوس مهال کې خو داسې خلک هم شته دی چې تر اوسه پورې د واکسین د ګټو نه خبر نه دي. خو که زما دغه غږ د تاسې د دې رسنیو د لارې نه زموږ هیوادوال اوري، زه داسې ویلی شم دغه تور زیړی دومره خطرناکه ناروغي ده. هر دریم وګړی دغه د تور زیړي میکروب په خپل بدن کې لري، یعنی هر دریم. او په ټوله نړۍ کې داسې ویل کیږي چې 2.3 بیلیونه وګړي دغه د تور زیړی میکروب په خپل بدن کې لري. د زیګر سرطان چې هغه لا علاج ناروغي ده، بیا په هغې باندې ماشوم مخته کوي. او یا که چېرته د کلونو په اوږدو کې کله چې ماشوم لوی شي، بیا هم دغه میکروب هماغسې د ده په وجود کې پاتې کیږي، او دغه بیا د ځیګر د تخریب لامل ګرځي، او بیا د دې په لړ کې ماشوم خپل ژوند د لاسه ورکړي.
نن سبا د کرونا واکسین ډیر د خلکو په خوله ده، په دې اکله راته وایي آیا ماشومانو ته هم دا لګول کیږي که څنګه؟
تر اوسه پورې چې موږ کوم په خپل پروګرام کې د کرونا په وړاندې واکسینونه لرو، نو هغه د اتلس کالو نه ورخوا ته ټولو کسانو ته کیږي. خو بیا هم هغه میرمنې چې امیندواره دي نو د امیندوارو میندو دپاره دا واکسین تر اوسه پورې نه تطبیقیږي، او د اتلس کالو نه چې د کوم ماشوم عمر کم وي د هغو دپاره تر اوسه پورې دا واکسینونه چې د کورونا په وړاندې تطبیقیږي داسې واکسینونه موږ په خپل پروګرام کې نه لرو. خو له نیک امر باید ویم چې په ماشومانو کې د ناروغۍ د اخته کېدو چانس هم کم دی، او کله که ماشومان په دې ناروغۍ اخته شي نو هغوی ډیری په خپله ښه کیږي، داسې خطرناک حالاتو ته نه ځي.
ډاکټر صاحب، علت څه دی چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې خلک واکسین ته دومره ډیر ارزښت نه ورکوي؟
په لرو پرتو سیمو کې خو تاسو پوهیږئ چې هلته د واکسین په اړه باندې، د روغتیا په اړه باندې، د پتی اړه باندې د خلکو پوهاوی کچه ډیره زیاته ښکته ده. خلک د واکسین په ارزښت باندې نه پوهیږي.
د حل لاره چې کېدلی سي هغو کسانو ته چې دوی واکسین نه کوي او پر وړاندې ځینې منفي خبرې هم لري، دوی ته څه ویل لري د یو ډاکټر په صفت؟
نو زه د یو ډاکټر په صفت باندې واکسین ډیرې زیاتې ګټې دي. واکسین داسې د داسې توکو نه جوړ شوی دی چې دا خپله کومه ناروغي نه رامنځته کوي، او خپله هغه ناروغي چې دا ډیره زیاته خطرناکه ده چې بیا هغه په خپل ذات کې انسانان یا وژني او یا په تلپاتې معلولیت باندې اخته کوي. په عاجزانه ډول د دوی ته نه غوښتنه کومه، سوال ورته کومه چې واکسین باندې د شک نه کوي، نو خپل کورنۍ او خپل خپلوان او خپل دوستان دي د واکسین کولو لپاره لکه وهڅي تر څو دغه خطرناکو ناروغیو مخه ونیول شي، او لکه څنګه چې نورې نړۍ وکولی شول چې د واکسین په مټ باندې ناروغي کنټرول کړي، همداسې به موږ هم یو ورځ انشاءالله چې که د تاسو د رسنیو همدغسې زمونږ سره همکاري نورې رسنۍ او یا حتی زمونږ دینی عالمان په دې برخه کې ډیر څه کولی شي، همداسې د ټولنې مشران، نو که چیرته ټول سره لاسونه یو کوه او د ډیرو لارو نه دغه مثبت پیغام ټولنې ته ورسیږي، انشاءالله چې ټولنه کې به د پام وړ مثبت بدلون هم راشي او هغه مثبت ذهنیت به پکې هم را پیدا شي.
ډیره زیاته مننه تاسو ژوندي اوسئ.
تاسو نه مننه کوم. ده
درنو دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
شه ټول ملت تور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودان، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لپاره
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی مونږ دې ته وحسه
ملاقات اولی کې در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړه، شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زن خاله نو کجی باندې کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا هلمند ته کله تللی یاست؟
هلمند ته د نجیب په وخت کې تللی وم. ما ته ډیره دلچسپ وه، زه چې کله راتلم نو بیا دوی هندوانې راته اخیستې وې. ډېره ته یقین وکړه دومره د چتراشو په غونده وای چې په دوو نفره به یا تیارې ته م رجه کې کړې.
د هلمند ولایت تاریخ تر کوم رسیږي؟
ډیر لرغونی تاریخ لري چې هغه مخینه د مصر تاریخ ته، د هند تاریخ ته، د چین د جاش سمندرګي هغه تاریخ ته د دې مخینه ورګرځي.
په هلمند کې د لرغونو سیمو پاکله څومره پیږي؟
هلمند کې د بست قلعه ده، د لشکرګاه، هغه کم یو تمدنی آثار چې دي، په دې کې ډیر محدثین تیر شوي دي او ډیر فقها تیر شوي دي.
نن ام د موضوع څیرو په پیل کې د هلمند ولایت لرغونتوب ته تم کیږو، بیا د پیژندل شویو چیرو او زاینو په باب معلومات درته وړاندې کوو. د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړ کړی له ازادي رادیو سره اوسی. قدر من اورتونکو، هلمند چې د افغانستان په جنوب کې پروت دی، په لوی ولایتو کې شمیرل کیږي. د سیمه تر میلاد 300 کال وړاندې تاریخ لري. د بست ښار مهم دفاعي ښار و چې د سلطان محمود غزنوي لخوا جوړ شوی و. کله چې محمد ظاهر شاه وخت ورسید، د واکمنۍ په دوران کې هلته ډیر کارونه پیل کړل. نوی ښار یې د لشکرګاه په نوم جوړ کړ. په بیلابیلو برخو کې پروژې پرانستې او خلکو ته د کار زمینه برابره کړه. هلمند تقریبا صحرایي اقلیم لري، هوا یې ډیره وچه ده او د ځمکې لویه برخه یې دښته ده. انجیر، انار، هندوانې او غنم له با کیفیت حاصلاتو څخه شمیرلې شو. د هلمند ولایت تاریخي ځایونو کې د قلعه بست دروازه، د محمد غزنوي د وخت ویجاړې شوې ماڼۍ، د لښکرګاه په ښار کې ځینې لرغونې کنډوالې، پخوانی اسکندریه او تر اسلام د مخه کنډوالې یادولې شو. د هلمند د نوم او لرغونتوب په اړه نور معلومات د علوم اکاډمۍ له علمي غړي څېړنوال حبیب الله رفیع څخه اورو.
هلمند د افغانستان یو لرغونی سیمه ده. وندیداد که کله چه ده آریانا شپارس ولایتونه یادیگی ده زردشت پو وقت که بگو که هلمند هم شامل ده چه دهی تا من تو پنامه ثبت شوه ده. نو پده که دیر تاریخی آثار دی، تاریخی پیخی پکی دی. هلمند لرغونی جغرافیایی، تاریخی، ادبی، فولکلوری لرغونی سوابق لری.
هلمند ته د ارغنداب سین، د موساکلا سین او د هلمند سیندونو ځانګړي ښکلا ورپخلې ده. په دې ولایت کې د کجکی بند ډیر ستر او ګټور بند دی. د نادلی کانال، مارجا او درویشان کانالونه ډیر مهم او د خړوب کانالونه دي. په اقتصادي لحاظ د هلمند ارزښت عبدالوکیل چې هلمند کې اوسېدلی روښانوي.
په هلمند کې خوځې او سرایم ځکه لرمه او هلمند خود افغانستان په ساته یو دومره هغه خلکو په خوا چې وي قندوز د افغانستان، کندود هلمند هم همچنین یو کندود افغانستان دی. په دې خاطر چې هغه اوبه ډیرې لري، مځکې ډیرې لري، نور میوه‌جات ډیر لري، نگاه د مالدارۍ نه که غټ غټ ګنجونه لري چې پاکستان ته، ایران ته او نور بهرني هېوادو ته دوز مالونه ځي.
د هلمند ولایت خلک د ګرمۍ له وجې د خټو ګنبدي کورونه جوړوي او پکې اوسېږي. پخوا یې ډیر اوښان درلودل، په هغو به تګ راتګ کوه، خو اوس موټرو د اوښانو ځای نیولی دی. تنای جان منګل چې هلمند ته په رسمي سفر تللی و، د هغه ځای په اړه وایي.
هلمند ته د نجیب په وخت کې تللی وم، خو هوا که زه دومره نه پوهېدم. خو کله چې په هلمند کې راکوز شوم نو د سرطان میاشت وه، دومره ګرمي وه. ما داسې فکر وکړ چې تا تندور چولی دی، دا توخم دغه تاو د مځکې او د لمر داسې یو تاو راغی مو چې بلا د مخ به وسي. آخر به چې فکر وکړ تندور نه و، ولې تیز د لمر هغه و. د بوټي نه یې داسې خیمې غونته شوینه جوړ کړي و، دا بې خوشتول اوبه بې پشیندلې په دې بوټو باندې. هغه اوبه بیا داسې وه لکه هغه چې وي د ایسي چې وي، یعنی دغه هوای داسې سړه کوله چې اوبه یې چې بس زه په سپینه غره کې ناست یم. دغه بوټي لنده کول بیا د بوټو نه تبن هوا تېرېده، هغه هوا به سړی نه سړه لګېده. ډېر حاصلخیز مځکه معلومه شوه.
د پسرلي په موسم کې د غرونو لمنې، دښتې او څړځایونه ټول شنه وي، نو ځکه خلک پسونه او نور حیوانات روزي چې بیا یې له وړیو څخه د غالۍ، نیمچی او ټغر په اوبدلو کې ګټه اخلي. ګلمکۍ وایي چې د هلمند ټول محصولات خوندور دي، خو وچ کورت یې بیا بیل خوند لري.
اول بیتنی شای سده مستی دی، جوارای ده، زیر غوړی دی، کوچ دی، پنیر ده، نو دغه شایان دی دوه رقمه کورت دی. سیاو لمستونه جوړوي چې غرو غني کړتي او یو کړتي چې لچکینه جوړوي هغه د وچ کړتي کیچړي کړوت جواری کې هغه لاس سره خورل کیږي نو هغه بهترین غذا ده چې زیر غوړي په وچه کله جوړای په کې مایده کې یا ډوډۍ مایده کې هغه کړت په باندې وچه به ته دغه مزه وګورئ چې لسلو په لور سره دی هغه یو د کړت جوړای نوم لري.
هلمند نه یوازې هلمندیانو ته بلکې د نورو ولایتو خلکو ته هم د سایل او تفریح ځای وو، خو له بعد مرغات څلوېښت کلنې جګړې د داسې ولایتونو په کتار کې راوستی چې تلې د جنگ جګړې خبرونه اوریدل کیږي. د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې د هلمند تصویر د ده په ذهن کې کونډې، یتیمان، ورانې ویجاړې او د ماته منظور دی.
د لشکرګه هغه کم یو تمدنی آثار چي دي دا واقعا زړه راښکونکي دي او بل د دې د پس منظر تاریخي ته کړي تمدن ګوري په دې کې ډیر محدثین تیر سوي دي. دغه تاریخ ته سړی ګوري ډیر زړه راښکونکي دا او سړی زړه خوشحاليږي. په هغه وخت کې چې هلمند یعنی څلور لسیزه مخته د جهان د سیلانیانو ځای وو، د مایانو د نیولو ښکار وو او ډیر ښکلي منظرې درلودي او د دې رود لغاړي خلکو منظرې کولې لیکه ولې.
هلمند په خو وختونو کې د هند د سپر مارکیټ په نوم هم یاد شوی دی. ل دې ځای به وچی میوي غرنی د درملو د جوړولو لپاره بوټي رختونه او ځینې نور شیان صادریدل. هلمند ته تاریخي ارزښت او په نړۍ کې اعتبار له یو شمېر نورو ښېګڼو سره د بوست تاریخي کلا هم ورکړی دی. د یادې سیمې پاک لمو د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنیار شریف الله دوست سره مرکه کړې. نوموړی د هلمند ولایت دی او د هلمند د تاریخ پاکلې کتاب هم لیکلې دی. په پیل کې قدرت وایي چې د هلمند ولایت څول سوالي لري.
د هلمند ولایت شپږ سول سوالي لري. مخکې څوار لسوي بیا یو د نستراج ول سوالي ورسره یو ځای سول مرجه هم پول سوالي باندې واوښته.
bale هغه مشهور ول سوالي راته یادولای سي
ډېر تاریخي ول سوالي چې دی هغه د باغران یا باغ حرام او کچکی زمینداور سیمه ډیره د شاهانو ځای دی. سروان کلا چې د خپل ډیر تاریخي سیمه لري. د نوزاد ولسوالی دغه سی خپل د غزنوی دورې څخه د ناوی ولسوالی چې مخکې نوم خلاچ غراجو چې په تاریخ په هټ کې هم د یادونه سوی ده. همداسې د دې شو ولسوالی دی د سوچ په سنسکریټ کې د وطن یا هیواد یا ټاټوبې په معنا ده. خپل مرکز لشکرګا چې دی د غزنوی سترواکۍ دوهمه پلازمینه وه. دغه ځای څخه به توکي تلله وچ میوي او د مدارو درمل بوټي چې دغه څخه جوړېدل دا تلله ټکور تللی او دا خوا څخه هم درمل راتلله.
بله استاد، تاسو له بوست نه ادونه وکړه په دې اکله موږ یو ډیر ښکلی نظم هم لرو که غرته وایې چې په کوم حق له ولې دا ویل شوی و؟
دا خو اصلا د کرم خان او پتی خان دلته یو فلکلوریک داستان دی چې دغه فلکلوریک داستان د ګورګانی مغولو په دوره پورې تقریبا اړه لري. دغه یو کیسه ده چې کله پتی خان وزي خپکیږي او مخ د هند پر لور کی نو مور وای کجوی د دوی د کلا بستر وازی دوی د پری وای پتی وزي پر دابلې د مور سویناری دی کمبل څوک دغه ناره کی خو دغه د ملیندار کی دغه ناره یادونه په بوس باندې سوی ده.
پرته له بوس کلان نور کوم تاریخي ځایونه موږ په هلمند کې لرو چې هغه ډیر زیات مشهور دي؟
باغ حرام یا باغران چې وسور ته وای دا د غوري دورې یو باغ د امیر کرور کلاستا جن ځایونه ستا چې غرمیشتو انسانانو نقش تر باندې میږي. هغه د ګیمانو په نامه دی یو د سپیرکی غر په نامه باندې یادیږي. په نوزاد کې د ما پچا کلا ده. هغه کلا د غره په سر کې ده او د فرهاد شیرینی قبرونه چې په نوزاد کې دي د دواړه څنګ تر څنګ دي او وخت پر وخت وا ګلان تر شنه کیږي.
راکرځو د هلمند فرهنګي چیرو ته البته د ټولو نمونه خو نه سي دا ولکه هغه مشهور را یاد کړی.
د سوي کیږي چې ابایو پوی خپل زرتشتم د هلمندو د زمیندار ورو او خپل بوده چې دی خپل د ساکانو څخه دی قهرمان چيري د دې سیمې چې دی هغه د رستم پهلوان دی چې دا هم خپل د زمیندارو د دغه سیمې سهرا پهلوان تر هغه ورسته د غزال او دوی ادب په برخه کې خپل د غامر کرور د خپل ام ادیب او ام قهرمانو د لومړی شعر هم د امیر کرور دی په زمیندار کې هغه د هلمند دی لومړی جبار چې د درې میجر پیړی کې د 230 تر 290 پیړی د ابو هاشمی سروانی دی لومړی قصیدا د شیخ حسن سوری دی هم د لیو لومړنی چاربیت د تایمنی هم د زمیندار و لومړی غزل
د اکبر زمینداری هغه هم د هلمند زمینداورو لومړی سقینامه د زرغون خان درزی د هم د هلمند
په هلمند کې چې ریځه د تاسو ډیر زیات خوختي او لکوم سنا زوريګي وایس کاش د هلمند کې نه وای.
هلمند تاسې د لک وړوک افغانستان هغه کې پښتون هزاره ازبک بلوچ د ټول او بل چې موږ ډیر خوش ساتلې د هلمند سیند هغه د سیمه ته ډیر شاعرانه په زور کړی د هغه د خوشی ټکی
درنو دوستانو په دې هیله چې تاریخي سیمه او زاینه خوندې پاتې شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو تر بیا هي چاري
زانونا ترې قربان کو نور نورانو یا نور نورانو رازی چې جوړ افغانستان کو نور نورانو زه چې زانونا ترې قربان کو نور نورانو یا نور نورانو رازی چې جوړ افغانستان کو نور نورانو یا نور نورانو نور نورانو نور نورانو خپل وطن تا اے مسافر او مهاجر راشه خپل وطن تا اے مسافر او مهاجر راشه خپل وطن تا جک شه چې پورت خپل نشان کړو نور نورانو یا نور نورانو راځي چې جوړ افغانستان کړو نور نورانو ya nore nora no nore nora no nore nora no افغانانو رونو نور د غفلت خوبونه پریدي افغانانو رونو نور د غفلت خوبونه پریدي افغانانو رونو ورک بل ملک خای نن کړو نور نورانو یا نور نورانو رازی چې جوړ افغانستان کړو نور نورانو ya nore nourano nore nourano nore nourano
جگڑو نا نور سن جوڑی گی دادا جنگا او جگڑو نا نور سن جوڑی گی دادا جنگا او جگڑو نا نور سن جوڑی گی دادا جنگا او جگڑو نا نور سن جوڑی گی داڑن کڑو نا بو دان کڑو نور نورا نو یا نور نورا نو رازے چھ جوڑا گا افغانستان کڑو نور نورا نو یا نور نورا